یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای يم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قمندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملي جبهې جوړېدو ته غبرګون ښودلی.
په اعلامیه باندې نه جبهه جوړولی سي، نه کوم مزاحمت د افغانستان خلکو ته کولی سي. افغانستان نور له جګړې وتلی ده.
په زرګونه افغانان د تورخم له دروازې سره ایسار پاتې دي.
زما یو بچی د برګرده د جلال آباد کې د تقریبا د دو میاشتو نه ده. زمونږ تګ را تګ لاره ده، زمونږ دلته کورونه دي، ولته کور دی.
د کونړ له یو ښوونیز مرکز لسګونه کسان فارغه شوي.
د کونړ فرصت مرکز خپله درایمه فراغت غونډه ونمانځله چې د دې په ترڅ کې 1550 زده کوونکي د معلوماتي ټکنالوژي انګلیسي ژبې او د دې ترڅنګ د ویناوالۍ له څانګو څخه فارغ کړل.
زهرو کاروانو نیز پروگرام هم په دوی منی مای که در تخبرو تر هر چمخ که بده افغانستان سیمی او نری خبرونه لأحمد تکل وارو.
سلام، د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولای د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسیږي. د افغانستان د هوایي ځواک شاوخوا 1.5 سل کارکوونکي به ډېر ژر له تاجکستانه بل ځای ته انتقال شي. او سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې تر 2000 کال پورې به د مضرو ګازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. بشپړ خبرونه. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په یوازې سر نشي کولای د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د دې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی پرون د تلې په 13 وویل چې خلکو ته د اساسي خدماتو د رسولو په چاره کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې لخوا د 28 ټنو یوه بسته چې درمل پکې و کابل ته ورسېده. د کړکېچونو د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر ینس لینارچیچ پرون وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د بشري مرستو دریمه بسته ده چې د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول کېږي. متحده ایالات وایي چې د افغانستان د هوایي ځواک شاوخوا 1.5 سل تنه کارکوونکي به ډېر ژر له تاجکستانه بل ځای ته انتقال شي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه ویان هیل ورسپانې ته کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې دا کسان به کله له تاجکستانه ایستل کېږي. په اګست میاشت کې چې امریکا خپل پوځیان له افغانستانه ایستل، دا پیلوټان او د افغانستان د هوایي ځواک غړي تاجکستان ته په دې تمه انتقال کړل چې بیا به یې متحدو ایالاتونو ته لېږدوي. د افغان هوایي ځواکونو دې منصوبانو بیا بیا له رسنیو سره په خبرو کې په تاجکستان کې د خپل سخت ژوند په اړه څرګندونې وکړې او ویې ویل چې دوی افغانستان ته هم نشي ستنېدای ځکه هلته دا ویره شته چې طالبان به یې ووژني. روسیه او تاجکستاني ځواکونو پرون د افغانستان او تاجکستان ګډ سرحد ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علي مرزا وویل چې د افغانستان وضعیت دوی داسې تطبیقاتو ته اړ کړي دي.
د پراخو تمریناتو پریکړه په ګاونډي افغانستان کې د ژور بدلون له کبله وشوه. هلته د نړیوالو ائتلاف له وتلو وروسته د پام وړ ناوړه تغییرات راغلي دي.
دا تطبیقات د افغانستان له پولې 40 کیلومتره لرې د مامیرک په سیمه کې وشول. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندانی په سوریه کې د القاعده شبکې د یو جګپوړي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکوي. د مرکزی قرارګاه ویان توران جان ریګزبي وویل چې عبدالحمید المتر پرون د بی پیلوټ الوتکې په برید کې پنهښه شو. دا برید د سوریې په شمال لویدیځ کې شوی. ریګزبي وویل داسې نښې نښانې یې نه دي ترلاسه کړي چې د دې حملې پر مهال به ملکیانو ته زیان اوښتی وي. د پاکستان په لاهور ښار کې پرون د اسلام پالو معترضانو مظاهره په اخوډب واوښته. د پولیسو یو ویان درانه عارف وویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیګو په گزارونو وژل شوي او یو بل ټپي دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه تنه لاریونوال هم وژل شوي او څو نور ټپیان دي. تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان زرګونه پلویانو له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی غواړي چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته ولاړ شي او حکومت اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر سعد رضوي خوشي کړي. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2018 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هغو سلو هیوادونو په قطار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي. دا اعلان نن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د چاپیریال د پاکوالي د نوښت په نوم د سعودي لومړني کنفرانس ته په خپله لنډه وینا کې وکړ. سعودي عربستان دا اعلان د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې د اقلیم په اړه د یو مهم نړیوال کنفرانس له پیل نږدې یوه اونۍ مخکې کوي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د دولتونو مشران به ګډون پکې وکړي، د ځمکې د تودوخې او له دې کبله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه په پام کې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي لپاره پکار ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د ټولنې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې میلیونونه افغانان سختو بشري مرستو ته فوري اړتیا لري. اسمت ساروان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د سره صلیب نړیوالو کمیټې پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي. د دې کمیټې په وینا له طالبانو سره له خبرو پرته به مرستندوی ډلې په خپله ونه کړی شي چې د بشري بحران مخه ونیسي. د اګست په 15مه د افغانستان د لویدیز له ملاتړه د برخمن حکومت له پرزیدو وروسته د میلیاردونو ډالرو بهرنیو مرستو ناڅاپي پای ته رسیدو افغانستان په بحران کې ډوب کړ. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي کمیټې له هماغه وخته په افغانستان کې خپلې هڅې ډېرې کړې او نورې مؤسسې هم د اقداماتو په ډېرولو بوختې دي. خو د رویټرز خبري اژانس ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تماسونه د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو لپاره مهم دي. نړیواله ټولنه تر دې دمه له طالبانو سره تعامل ته زړه نه شکوي. د ده په وینا یوازې په هغه صورت کې چې نړیوالې مؤسسې یو بل ته لاسونه ورکړي او په ګډه کار وکړي د موقت وخت لپاره به ستونزه حل شي. ملګرو ملتو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یو صندوق جوړ کړی چې په مستقیم ډول ورڅخه محتاجو افغانانو ته مرسته ورکول کیږي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس وایي د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د لوري دا جوړ شوی صندوق به د درو میاشتو لپاره د افغانانو ستونزې حل کړي. دی وایي د افغانستان له 9.5 میلیون نفوس څخه 10 سلنه له سوې تغذیې سره مخامخ دی او 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ژوند
ازادي خزینه تفریح اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشري
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
اوس هم د زینو خلکو غږونه واوري.
تاسو لا پیغامونو
ز صدګار د خوست ولایت نه خبره کوم. زمون په افغانستان کې بد حالت آی. موږ د نړیوالو ټولنې نه غواړو چې موږ ته سره مرسته وکړي. موږ ډېر په بد وضعیت کې یو. اخر انسانان یو. پاکستان او تر مشتلیار نه رخصوي، ایران نه رخصوي، ګوندی هوځنه نه رخصوي. موږ دا مشکل لري. د تاسو د لیارې موږ دا پیغام وکړ باید ورسره کومه
منانا نو کو زید ایزمان ولایت گریش مصالح سی بیڑک نیو ہے طالبان د لوپورو چارواکو سوال چې د مرستې په سم ډول په داخلو باندې وویل شي، دا خلک داسې چې غفلت پکې شو چې مسکینان خلک پاتې شي او مړه خلک یې تر لاسه کړي. افغانستان ډېر سخت د پښتو ژبې موږ غواړو چې دا مرستې سم وویشت ټول خلکو ته ورسېږي. نور هېوادو سره هم دا غوښتنه ده چې موږ سره افغانستان خلکو ته مرستې وکړي. د افغانستان خلک ډېر سخت ځپل شوي دي، وچکلیم ده.
زه غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ څخه خبره کوم. اسلامي امارت چې ما دا غوښتنه ده، دغه مرستې چې دلته را روانې دي یا دلته راځي، دغه مرستو باندې باید سم خلک ودروي، نو هغه غریبانو خلکو ته نه رسېږي. هغه کوم چې وایستل دي هغه خلک وردي، هغه خلک یې کورو ته وړي ساتي، ولاړې هغه خلک یې وړي کورو ته. نو ما دا غوښتنه ده چې دغه باندې سم خلک ودروي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غوښتا سم کولای شي د ازادي رادیو ټلیفوني شمیرو ته زنګ راوي او خپل نظر ثبت کړي. زموږ د ټلیفون د شمیرې دی 00 24 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 د طالبانو حکومت د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قماندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملي جبهه جوړېدو ته په غبرګون کې وایي دوی باید د خپلو تیرو د دوی خبره ناکامو کړنو زده کړه وکړي. عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور پرون پر خپلو فیسبوک پاڼو د دې جبهې د جوړېدو اعلامیه خبره کړه. دې جبهې له طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی و، خو د وسلوال پاڅون خبرې هم کړې وه. د طالبانو حکومت بیا وایي په افغانستان کې جګړه نوره پای ته رسېدلې او هغوی چې د جګړې ګواښ کوي ملت به پر ضد ودرېږي. جزئیات په دغه راپور کې
د طالبانو حکومت وایي هیڅ څوک افغانستان او افغانانو ته د مقاومت او یا هم بل کوم عنوان لاندې ګواښ نشي پیښولی. طالب چارواکي دا څرګندونې د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قماندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا له اعلان وروسته کوي. پرون پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د جمعیت اسلامي ګوند بیلې شوې څانګې مشر عطا محمد نور په خپلو رسمي فیسبوک پاڼو ولیکل دا شورا له طالبانو سره د خبرو لپاره له یو شمیر ګوندونو، ډلو او سیاسي کسانو جوړه شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت د عالي شورا له ادرسه په خبره شوې بیان کې طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار شوی، خو دا خبرداری هم ورکړل شوی که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه منل شي پوځي اقدام به وکړي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد د دې شورا د جوړېدو او خبرداري په غبرګون کې وایي دغه کسان باید د خپلو تیرو ناکامو کړنو درس واخلي. ښاغلی مجاهد زیاتوي په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې، خو هغوی چې غواړي ملت به یې پر ضد ودرېږي.
دوی ته بیا فرصت نشته تقریبا د هیڅ ډول فعالیت که دا چې دوی افغانانو غوندې عادیز ژوند ته وګرځي او عادیز ژوند غوره کړي. افغانانو نوې ساه اخیستلې ده، له جګړې راوتلي، د جګړې بدبختۍ څلوېښت کاله تجربه شوي دي. نور دغه محرس په مختلفو عصرونو کې خلک ځورولي، کړولي، د جګړو باعث ګرځېدلي دي. نور باید ندامت وکړي او د خپلو تیرو ناکامو کړنو څخه درس واخلي. د دې ستدې ته په هیواد کې د دغسې رول ادا کولو فرصت نه پاتې.
د طالبانو د حکومت د پایل په دویمه ورځ په پنجشیر کې هم د مقاومت په نوم یوې جبهې د جګړې اعلان وکړ او تر ننه د طالبانو د حکومت مخالفت کوي. دې جبهې تر اوسه په پروان او پنجشیر کې له طالبانو سره نښتې کړي. د ملي مقاومت جبهه طالبان تورنوي چې د بشر حقونه یې نقص کړي او یو ټولګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی. هغه خبرې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا په اعلامیه کې هم یادونه شوې، خو طالبان بیا د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي هغوی چې د افغانستان په تیر شل کلن تاریخ کې واکمن او په فساد اخته وو نور په دولتي چوکاټ کې ځای نه لري. افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا که څه هم ویلي په جوړښت کې ګوندونه، سیاسي ډلې او مطرحې څېرې شته، خو په اعلامیه کې له دوی د یو یادونه هم نه ده شوې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې شورا د جوړېدو په اړه له ښاغلي سیاف او ښاغلي نور سره خبرې وکړي، خو بریالي نه شو. د دې شورا له ادرسه په خبره شوې اعلامیه کې پر طالبانو ځینې تورونه هم لګېدلي چې ګنې د مخکني حکومت د نظامیانو او چارواکو په مرموزه وژنه کې لاس لري، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه.
د
بلخ ولایت د قرقل پوستکي د ادارې مسؤلین وایي د قرقل پوستکو 6000 جلد له هیواد بهر صادرول ته چمتو دي. د دغې ادارې مدیر محمد عارف ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا د قرقل پوستکو د صادراتو لومړی ځل دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به ترسره شي. ښاغلی عارف وایي په دې خبرې روانې دي چې دغه 6000 جلد قرقل پوستکي د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته واستول شي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان د قرقل پوستکي ډیر کله د منځنۍ آسیا هیوادونو او پولان ته صادرېږي. د ښاغلي عارف خبره سږکال اټکل سوی چې د کال تر پایه به له دغه هیواده 2000 جلده د قرقل پوستکي بهر ته صادر سي چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې 9000 جلده صادر سوي او پاتې نور به د کال په ترڅ کې صادر سي. په کابل ښار کې یو شمېر تیل پلورونکي د تیلو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو لیتر پټرولو بیا 2 افغانۍ او د یو لیتر ډیزلو بیا 4 افغانۍ ته لوړه شوې ده. د کابل ښار د پولو پاتشا په نوم د تیلو د یو ټانک مشر حاجی خان ازادي راډیو ته وویل چې یو کیلو ګاز هم په 80 افغانۍ پلورل کیږي او له همدې امله دوی هیواد ته ګاز نشي راوړلی چې پر خلکو یې وپلوري. حاجی خان د سونتوکو د بیو د لوړوالي لاملونه په بانکي سیستمونو کې ستونزې او افغانستان ته د تیلو او ګازو د وارداتو کمیدل یاد کړل. د نوموړي په خبره د دې لپاره چې دوی نسي کولای ډېرې پیسې له بانکونو واخلي واردات یې هم کم شوي دي. حاجی خان وایي په دې اړه دوی څو ځلې لاړونده چارواکو سره خبرې کړي او هغوی ورسره ژمنې کړي چې دا ستونزې به یې ژر حل کړي. له دې سره د کابل ښار یو شمېر موټر چلوونکي هم د تیلو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې د طالبانو پر اتاک سره د تیلو د بیو د لوړوالي له امله د دوی کاروبار هم له سقوط سره مخ شوی دی. تیل پلورونکي وایي د یو لیتر پټرولو بیه مخکې 43 افغانۍ او د ډیزلو هم 40 افغانۍ وه او یو کیلو ګاز هم پر 40 افغانۍ پلورل کېده چې اوس دا بیه په بېساري توګه لوړې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي بیا د تیلو او ګازو د سوداګرو د ستونزو د هواري خبره کوي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 103 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 1700 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله او زر پاکستانی کلدارې 490 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وربشو تورخم ته هلته د تورخم له دروازې سره زرګون افغانان لکه چې پاکستان د افغانانو د تګ راتګ لپاره د اجازه اعلان وکړ، دغه دروازې سره ایثار پاتې دی او غواړي چې اخوا ورواوړي. دوی وایي د اکتوبر په 28 نیټه ورته د تورخم دروازه پرانستل شوې، خو هلته افغانستان نه پاکستان ته د اکتوبر په وخت یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د تورخم هغې غاړې ته د دوی په خبره زرګونه افغان وګړي جمع شوي او پاکستان ته اوښتو لپاره انتظار باسي، خو په تورخم کې یوازې ویزه لرونکو افغان وګړو ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته لاړ شي. د همدغه مسلې په ارتباط چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، لسیمینه د ازادي اروپا راډیو د مشال خبریال فرهاد شینواری یو راپور را لیږلی.
په تورخم دروازه خوښه 15 میاشتې پس په ویزو باندې د افغان وګړو پاکستان ته د اوښتو لړۍ دوام لري. د تورخم امیګریشن چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 28 نیټې نه تر دې دمه په دې دروازه آنلاین او مینول ویزه لرونکي څه باندې 1000 تنه افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. افغان وګړي وایي په تورخم کې پاکستان امیګریشن چارواکي او امنیتي ځواکونه تلاشي اخلي، بیا کورونا ډلې طبي معاینه کوي او لاغې وروستو بیا اډې ته رسي. په دې ډېر وخت لګي. دوی وایي د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او په تورخم کې د امیګریشن عملی د کموالي او سختو تلاشیو او اسنادو چې کولو له امله زیات افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته په وخت داخل شي. هلته میرمنې، ماشومان او ناروغان په انتظار دي چې پاکستان ته واوړي. یو افغان وګړی ناصر خان په تورخم پاکستان ته را داخل شوی او مشال ریډیو ته وایي
باید د ماشومانو څخه ویزه ونه غواړي تر 15 کالو پورې چې مخکې څنګه معاف و هماغه سې د کار بیا وکړي چې خلک خوشحاله شي چې یاره دا ګیټ خوشی شوی او په حقیقت کې خوشی شوی ګیټ کې چې دا یو نوی مشکل دا راغلی ده چې مخکې به ګیټ کې د ماشومانو څخه ویزې نه اخیستل کېدلې ویزې به نه غوښتلې نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړوکی ماشوم بوزي نو د هغوی نه هم اوس ویزې غواړي
د ننګرهار مشوق خان وایي چې بچي د تورخم ها غاړې ته په افغانستان کې ایسار دي اوس غواړي پېښور ته راولي خو په لار کې یو شمېر مشکلات دي
زمونږ تګ راتګ لاره ده زمونږ دلته هم کورونه دي هلته هم کور دی بای چې دغه زمونږ د دود ورولي سره داسې دغه شي چې بس تګ راتګ زمونږ سره آزاد وي بای چې په کارټونو وي په تذکیرو وي په پاسپورټ وي زمونږ د دو دین او اسلام یو دی قوارم یو ده سره بس کولای شو چې یو بل سره ورولي وکړو داسې نه ده چې یاره بس مونږ سره داسې دغه وشي ډېر مشکلات دي د مریضان دي پکې بند دي ډېر پکې داسې وي چې بچیان د پاکستان هلته بچیان واده شوي دي د افغانانو واده شوي یو بل سره نو دا خو نه ده چې یو مشکل دی ډېر مشکلات دي رشتې شوي دي د یو بل سره رشتې شوي دي د افغانستان د پاکستان د یو بل سره رشتې شوي دي نو خو زوی د اول خپل پلار یې زما بچی هلته ده خیال دې زه غواړم چې راشي دلته زمشته ور سره پاسپورټ همشته ور سره
د تورخم دروازه د مئی 15 نیټه نه د پاکستان د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC په امر تړل شوی و خو د اکتوبر 28 نیټه د پاکستان د کورونو چارو وزارت په امر باندې پرانستل شوی او یوازې پاکستان ویزه لرونکو افغان وګړو ته پرې اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته داخل شي د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هغه غاړې ته په زرګونه داسې کسان هم را جمع شوي چې اسناد نه لري خو دوی ته امر شوی چې یوازې پاسپورټ او ویزه لرونکو افغان وګړو لپاره اجازه ورکوي چې پاکستان ته را داخل شي او دا عمل روان دی
لته ورخم به وړاندې ورشو پاکستان ته هلته د پاکستان د واکمن تحریک انصاف د حکومت مخالفو ګوندونو د PDM یا د پاکستان دیموکراتیک خوځښت تر ائتلاف لاندې له څو ورځو راهیسې مظاهرې کړې دي دغه مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي هم اوښتې دي د وروستیو راپورونو له مخې په پنجاب کې په پرونیو مظاهرو کې پولیسو له خلکو سره خو ډب کړی دی چې په نتیجه کې درې پولیس وژل شوي او ګڼو مظاهرچانو ته هم ګڼ مظاهرچان هم ژوبل شوي دي په همدې اړه او دا چې د دغه لویو لاریونونو ګډونوال څه غواړي د آزادی اروپا راډیو د مشال څنګه خبریال نیال بوریوال کاکړ یو راپور جوړ کړی دی
پنڈیتا په وینا کې د جمعیت علماء اسلام مخکښ او سینیټر عبدالغفور هیدری په خپل وینا کې وویل چې عمران خان د وزیر اعظم په څوکۍ نور د ناستې هیڅ اخلاقي جواز نه لري
تین چار مهینه سه
دیوایي چې پدري سلورو میاشتو کې په هیواد کې ناساپا د ګرانۍ سیلاب راغلی په هیواد کې او په پارلیمنت کې د جمهوریت نوم هم نه دی پاتې شوی په هیواد کې رسنۍ بندي شوی ډالر چینی وړي وړه ورستر بلې ګرانيږي ډېر ژر به خلکو ګوري چې د عمران خان حکومت په کور ته د پاکستان جمهوری تحریک احتجاجونو دا لړۍ بعد د حکومت ته ختمېدو پوری دوام لري
جب تک ان حکمرانو کا خاتمه نہیں ہوگا
د غونډي په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صبي مرستيال مشر محمد سلیم ترین بیا مشال لیډیو ته ویل
حالي مهنګای خبره نه ده دا ملک بالکل تباہی طرف ته روان دی خلک بیزار دي وړه ګران پورا ګران پانی ګران علاج ګران دوايي ګران بیا زندگی ګران شو
د پاکستان جمهوری تحریک یا PDM په وینا د پاکستان په بیلا بیلو سیمو کې د ګرانۍ په ضد د احتجاجي مظاهرو بهیر روان دي او بیا د اکتوبر په 28 په پیښور کې د قومي وطن ګوند هم د ګرانۍ په ضد احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمیر کې خلکو پکې ګډون کړي دغه احتجاجي مظاهرې ته د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په خپل وینا کې وویل دی وایي چې په ملک کې سمدستي عام ټاکنې وشي شي هواد هغه مرحله ته رسیدلې دي چیرې چې عمومي ټاکنې د هر چا د پاره لار ده خو ټاکنې دي یوازې په نوم نه وي دا حکومت پشپړه توګه ناکام شو دي دوی د خلکو لپاره هیڅ لار نه لري او ټاکنې دي باید داسې وي چې هیڅ اداره پکې لاسوهنی ونه کړي یوازې دانه د جمعې پر ورځ د پنجاب په مرکزی ښار لاهور کې هم پی ڈی ایم یو لویه غونډه کړي چې ورته د مسلم لیگ نون نواز گن او نورو سیاسی غړو ویناګانې کړي او د پاکستان تحریک انصاف حکومت په اقتصادي تګلارو یې سختی نیوکی وکړي په لاهور کې را جوړې شوې دغه غونډې ته د مسلم لیگ نون مخکښ او د قومي اسمبلی غړي خواجه سات رفیق په خپل وینا کې وویل
یہ نیب آرڈیننس یہ ججز کے ہاتھ باندھنے کی کوشش ہے
دی وای چې د نیب آرڈیننس د عدلیه په خپلواکۍ برید دی او د قاضیانو د لاس تړلو هڅه ده دا چې د هیواد خلک د ګرانۍ بیکاری او بی قانونۍ سره مخ دي په داسې حال کې چې د ریاست ادارې هم په بحران کې دي خلک ولی وږی دي خلک ولی ځان وچني دا په یو شپه کې نه دي شوي دا د ټاکلې شوي استازو په نخښه کولو نتیجه ده دوی د هیواد اقتصاد خراب کړ په قاضیانو یې فشار راوړی او پر رسنوی پابندیانی لګولی
تم نے میڈیا پر پابندیاں لگوائی
د پاکستان جمهوری تحریک په وینا د اکتوبر په 2 په مری د سن صوبے په لڑکانا سکر جیکب آباد او د خیبر پختونخوا په مومندو منګور اسوات او د بلوچستان په زیارت کې هم په ګڼ شمیر کې خلکو د جمعې لمون لرستو په هیواد کې د ګرانۍ او د مرکزی حکومت په ضد احتجاجي مظاهری کړي او
د نیاز علی خان راپور له کراچۍ نه خو اوس د بوریوال کاکړ راپور د خبرېدو لپاره چمتو دی د تحریک لبیک د ګوند لخوا د شوې مظاهرې چې په تاوتریخوالي اوختي او درې کسان پکې وژل شوي دي په غیړه باندې راپور لري تاسو ورته رابولم چې وایې ورې
د یا تحریک مرکزی مخکش راجا دانش بختیار د اکتوبر پر 2 مشال رډی تویل دی ل 13-15 ورځو راهیسی سولیز احتجاجونه کول خو حکومتي غشتنی و نه منلې نو ځکه یې پریکړه کړې چې د خپل غشتنو پوره کولو لپاره به یو ځل بیا اسلام آباد ته لاړ شي ل نو موري مې پوښتل چې دوی له حکومت څخه غواړي دوی ویل چې غشتنی نه نوې دي او نه هم ناقانونه دي
ټولومړی غوښتنه دا وه چې حکومت به پارلمان ته بیل وړي هغه به منظوروي او د فرانس سفیر به له ملکه باسي د تحریک لبیک مشر صاد رضوي به له بند او مقدمو پیش کوي د تحریک نیول شوي غړي به پرېږدي او پر هغوی جوړې مقدمې به بېرته اخلي خو حکومت تر دې هیڅ عمل نه دی کړی
د پاکستان حکومت له تحریک لبیک سره د 2020 کال د نومبر پر 14 تړون کړی و چې په 3 کې به مذهب سپکاوی د خاکو خپرولو پر سر له پارلمانه د قانون په منظورولو سره د فرانسوي سفیر استلو مسله هواروي هغه درې میاشتې د 2020 کال د فروری پر 14 پورسوي خو د حکومت په غوښتنه یا تحریک خپل احتجاج د اپریل تر 14 وځنډاوي خو کله چې د اپریل 14 نږدې سو نو حکومت د دې تحریک مشر صاد رضوي بندي کړ او پر دې تحریک یې بندیز ولګاوي د سیاسي چارو پو طلعت مسعود مشال رډی ته ویل د فکر کوي چې که څه هم له حکومت سره شای بل لار نه و پاتې خو بیا یې هم د دې تړون په شکل کې غلط ګام اخیستی و
هغه وخت دوی زما په خیال تر ډیر فشار لاندې وو تحریک لبیک د اسلام آباد او راولپنډۍ په نخلون کې سړک پر لټ وهلی وو هر ډول تګ راتګ یې ودرولی وو نو حکومت د امنیتي ځواکونو په زور د هغوی لرې کولو پر ځای شاید دا غوره ګڼلې وای چې یو تړون ورسره وکړي دې ته له یو پلوه غلط ویل کېدی شي خو زما په فکر هغه وخت مصلحت همدا وو
تحریک لبیک د 2019 کال په نومبر کې هم په اسلام آباد کې په پرلتوهلو سره د هغه وخت د مسلم لیگ نون وفاقي حکومت مجبور کړی و چې د قانون وزیر لری کړي
اوس به کنړ ته ورشو هلته د یو ښوونیز مرکز څخه لسګونه کسان د کمپیوټر او نورو برخو کې له درس ویلو وروسته فارغه شوي دي په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
په کونړ کې د فرصت وړې زده کړو مرکز مسؤول احسان الله احساس ازادي راډیو ته وویل څلور کاله کېږي چې د کونړ په مرکز اسدآباد وټپور او خاص کونړ ولسوالۍ اړوند په 3 روزنیزو مرکزونو کې په سلګونو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکوي او نن ترې 115 څلوېښت تنه فارغ شول.
د کونړ فرصت مرکز خپله درېیمه فراغت غونډه ونمانځله چې د دې په ترڅ کې 115 څلوېښت تنه زده کوونکي د معلوماتي ټکنالوژي، انګلیسي ژبې او د دې ترڅنګ د ویناوالۍ له څانګو څخه فارغ کړل. دغه ټولې هڅې او دغه څونه تعلیمي خوځښتونه چې کونړ فرصت مرکز په مرکز او د دې ترڅنګ په څونه ولسوالیو کې ترسره کوي، دا د بهر مېشته افغان سوداګر شوکت زماني د مالي تمویل پر مټ باندې.
د هغه په خبره چې په افغانستان کې راغلی بدلون وړاندې د نجونو لپاره هم د حرفوي زده کړو، کانکور ته د چمتووالي، انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړو کورسونه درلودل او د حالاتو برابرېدو سره هوډ لري چې هغه به هم بیرته فعال کړي.
اوس مهال موږ په کونړ فرصت مرکز کې د انګلیسي ژبې، ویناوالۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ ترڅنګ د املا انشا ځانګړې څانګه لرو. حرفوي زده کړې د خویندو لپاره هم موږ سهولت برابر کړی دی.